ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په تخنیکي چارو کې امان امیر زیرا سره دی. په دې خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په سوریه کې د جنګیدونکو افغانانو د ستاینې په اړه د نوموړي د دوهم مرستیال حاجي محمد محقق خبرې د حکومت او خلکو نظر نه بلکې د هغه شخصي نظر وباله. نور مطالب به وروسته معرفي کړو. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوري اسنوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د لوګر ولایت چارواکي وایي د ازري ولسوالۍ اړوند سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې اووه وسلوال وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد نن استعفا وکړه. هیوا څارونکي ډله وایي په سوریه کې د روسیې د جټ الوتکو په هوایي حملو کې د یوویشتو ماشومانو په ګډون 350 ملکیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د لوګر ولایت چارواکي وایي د ازري ولسوالۍ اړوند سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې اووه وسلوال وژل شوي دي. د لوګر د والي ویان سلیم سالی نن دوشنبې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان په سراچه ډوله موټر کې سپارول چې د یکشنبې ورځې غرمه مهال بې پیلوټ الوتکې ورباندې برید وکړ.
د ازري ولسوالۍ د تختاکي په سیمه کې بې پیلوټ الوتکې په سراچه موټر کې سپاره وسلوال مخالفین په نښه کړي دي او هغه وشتلې ټول واړه رمضان تللي دي.
بلورته د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولی وکیل وایي چې په دې وروستیو کې داعش ډلې هڅې پیل کړي چې د ننګرهار له ځینو سیمو راواوړي او په ازره کې خپل فعالیتونه تنظیم کړي. خو د لوګر د ولی ویان وایي چې په ازره کې د داعش ډلې هیڅ ډول فعالیت نه دی لیدل شوی او نه به امنیتي ارګانونو کومې وسلوالې ډلې ته د دې اجازه ورکړي چې هلته فعالیت پیل کړي. د ملي اردو چارواکي وایي په تیرو 46 ساعتونو کې په اورزګان ولایت کې یو دیش سختدریزي وسلوال وژل شوی دی. 215 اتل قلو اردو مطبوعاتي دفتر نن سهار په یو اعلان کې ویلي 14 وسلوال طالبان د اورزګان په چارچینو ولسوالۍ کې وژل شوی او 15 وسلوال مخالفین د مرکز ترین کوټ په لویدیس کې. په اعلان کې ویل شوی چې په دغو ځمکنیو او هوایي پوځي عملیاتو کې ولس نور وسلوال ټپیان شوي او اندازه مهمات او وسایط هم ویجاړ کړی شوی دی. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ له یو شمېر بې ځایه شوو کورنیو سره نن د خوراکي موادو مرستې وشوې. د کونړ ولایت له طبیعي پیښو سره د مبارزې مسؤول غلام علي ثبات په سیمه کې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو کورنیو شمېر 112 ته رسېږي او د دیوګل او شاوخوا سیمو څخه د ناامنیو له امله د څوکۍ ولسوالۍ ته کډه شوې دي. د ښاغلي ثبات په خبره د مرستې په موادو کې اوړه غوړي او دغه راز نور خوراکي توکي شامل دي. ښاغلي ثبات ویلي چې د ژمي په موسم کې به ورته نورې اړې کورنۍ هم تثبیت او ضروري مواد به پرې وویشل شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د راپورونو له مخې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد نن استعفا وکړه او په دې توګه د اسلام پاولو مترزینو چې له څو اونیو رئیس په اسلام آباد کې لارې بندې کړې وې او له امنیتي ځواکونو سره په خونړي اخو ډب کې ښکېل شوي و اصلي غوښتنه پوره شوه. د پاکستان دولتي خبري اژانس اسوشیټد پرس د پاکستان د یوې دولتي سرچینې په حواله چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی وایي حامد خپله استعفا صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ته وړاندې کړې چې په هیواد کې راپورته شوی بحران پای ته ورسیږي. د پاکستان پی ټي وي دولتي تلویزیون هم د هغه د استعفا خبر ورکړ. بده مخې د پاکستان د تحریک لبیک یا رسول الله مذهبي ډلې فعالان ویلي چې له حکومت سره د قانون وزیر د استعفا په مسله کې موافقه تر رسیدلی او هغه اعتراضونه به پای ته ورسوي چې له څو اونیو رئیس یې پیل کړی دی. له دې سره به په پلازمینه اسلام آباد کې خونړۍ شخړې پای ته ورسیږي. د تحریک لبیک یا رسول الله ډلې ویان اعجاز اشرفي نن سهار رویټرز آژانس ته وویل زموږ عمده غوښتنه ومنل شوه. په وروستیو ورځو کې د قانون د وزیر زاهد حامد د استعفا لپاره اعتراضونه له تاوتریخوالي سره مل شوي وو. دغه مذهبي تحریک پلازمینه اسلام آباد ته غځېدلې عمده لارې تړلې ویل امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې شپږ تنه وژل شوي او څه به او له 200 زیات ټپیان شوي دي. اعتراض کوونکي د قانون وزیر په تورنوي چې دوی یې مقدسات ته سپکاوی ګڼي. دوی وایي د قانون وزیر د انتخاباتي قانون په تعدیلاتو د لوړې د طرحې له متن څخه د نبوت پر ختم د اعتبار ټکی ایستلی دی. زاهد حامد د دې موضوع له کبله بخښنه غوښتې او ویلي دي چې دا یوه تېروتنه وه. یو څارون کې ډله وای په سوریه کې د روسي د جټ الوتکو په هوایي حمله کې د 20 ماشومان په ګډون 350 ملکیان وژل شوی دي. د ډلې په خبره دغه ملکیان د سوریه د ختیس په هغه کلی کې وژل شوی چې د داعش ډلې لخوا نیول شوی دی. د سوریه د بشري حقوقو د څار بریتانیا میشته ډله وای دغه حمله پرون سهار په دیرال زور ولایت کې شوې ده. د ډلې تر دې مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 40 تنه یاد کړی وو. د دغه څارون کې ډله مشر رامي عبدالرحمن ویلي پرون د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې د نړیدلو ودانیو تر پلټلو وروسته د مړو شمیر زیات شو، خو د ملکیانو د وژنې راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. روسیه هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د 2011 میلادي کال له مارچ راهیسې د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر 330,000 ډېر کسان وژل شوي دي. د روسیې د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا ډلې د ارجنټاین د ولادرکه اوپتل د موندنې لپاره د پلټنې له عملیاتو سره مرسته کوي. په دغو عملیاتو کې 14 هیوادونه برخه لري. له دغه اوپتل سره 11 ورځې مخکې تر یوې 14 وروسته تماس پرې شو. په دغه اوپتل کې 40 کسان سپاره وو. د ارجنټاین، بریتانیا او امریکا الوتکې له 14 رئیس په جنوبي اتلانتیک د پلټنې لپاره الوتنې کوي. اوس د روسیې یوې ترانسپورټي الوتکې داسې یو روبوټ ماشین راوړی چې د څپانده سمندرګي په تل کې د پلټنې په لانجمن شو چارو کې ورڅخه کار واخیستل شي، خو له دې هر څه سره ګڼ چارواکي او په اوپتل کې د سپرو کسانو د کورنۍ غړي په ژوندي ډول د هغوی د ژغورنې لپاره نا امیده شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای په سوریه کې د افغانانو د جګړې د ستاینې په برخه کې د حاجی محمد محقق څرګندونی د حکومت رسمي نظر نه څرګندوي.
ما طرفدار شرکت افغان ها در جنگ در هیچ نقطه دنیا نیستیم.
بلخوا شمیر سیاسي کارپوهان بیا دا ردول کافي نه بولي او وایي چې اجرائیه ریاست دوهم مرستیال سره باید قانوني چلند وسي.
د دې ردول او نه ردول یو ډیر ساده او سطحي خبرګون دی. د دې مسلې باید پلټنه وشي، دې سره باید قانوني چلند وشي. زما په نظر
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود و په نړیوالو سیمه ییزو مسایلو کې اوري چې په پاکستان کې د وی اسلام پال افراطي ګوند پلویانو نن ورځ لاغ خپل مظاهره پای ته ورسولې چې د پاکستان د قانون وزیر له خپل دندې استعفا وکړه. او په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو او د تیرا سرپاتسي دوستانو لکه چې مخکمه د پروګرام په معرفي کې ویل، د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وایي چې د سوریه جنگ ته د افغانانو د لیږلو ستایل د افغان حکومت او ملت نظر نه دی. ښاغلی عبدالله ویلي چې دا ډول څرګندونې نه یوازې دا چې د هیواد په ګټه نه دي بلکې زیان رسوونکي دي. همدې غونډې ته زموږ همکار یوسف ځدران ورغلی و چې همدا اوس راسره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. یوسف ځدران، خبرونه ته شرغلی که تاسو د اجرائیه رئیس عبدالله د څرګندونو په اړه نور جزئیات او تفصیل اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
ډیره مننه تاسو اوریدونکو ته سلام. اجرائیه رئیس چې شیبه وړاندې د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې، لاغې مخکې رسنیو ته وویل چې په سوریه کې د داعش په وړاندې د افغان جنګیالیو څخه د استفادې په اړه وروستۍ څرګندونې د افغان حکومت رسمي دریځ نه دی. ښاغلی عبدالله چې د وزیرانو شورا غونډې ته خبرې کولې وویل په دې اړه د افغان حکومت پالیسي واضح ده او هغه دا چې په هیڅ یو هیواد کې د دې طرفدار نه دی چې افغانان دې په جګړو کې ښکیل وي. که څه هم عبدالله د چا نوم وانخیست، خو په دې اړه څرګندونې د ملي وحدت حکومت اجرائیه ریاست او خلکو استازیتوب نشي کولای. د ویل
نظریات در یو اخر ارائه شده. البته من میخواهم درباره پالیسی حکومت وحدت ملی صحبت بکنم که حکومت وحدت ملی طرفداری نبوده و نیست که افغانها در هیچ نقطه در جنگ درگیر باشند و ما اما طوری که میخواهیم افغانها در داخل کشور ما در صلح زندگی کنند، در هیچ جای دیگه هم طرفدار شرکت افغانها در جنگ نیستیم.
دا په داس حال کې چې د عبدالله دویم رستیال محمد محقق د شنبې په ورځ په ایران کې د فاطمیون د لشکر په نامه یوې غونډې ته یو استاین غونډې ته په وینا کې وویل چې د هغو افغانانو او نورو جنگیالیو څخه ستاینه کوي او تعریف یې وکړ چې په سوریه کې د داعش په وړاندې باندې جنګېدلې دي او کامیابی ترلاسه کړې دي. که څه هم له دې وړاندې د په سوریه او یمن کې د افغانانو د جنگېدو په اړه بیا راپورټونه خپر شوي دي، خو له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر ډیره نظر دا و چې په دې اړه څېړنې کوي، خو محقق تیره ورځ د دغو څرګندونو د دغو په اړه باندې خپل څرګندونې وکړې او ویل چې د دوو خلکو نه ستاینه کوي. مونږ په همدې اړه د محقق څخه نن یو ځل بیا پوښتنه وکړه چې د ده نظر په سوریه کې د جنگونکو ډلو په اړه څه دی. د وویل
د هر جای دنیا کې به جنگه، هر کس علی داعش به جنگه، ما رو تایید میکنه.
دی وایي چې هر څوک په هر ځای کې د داعش په وړاندې باندې وجنګیږي مونږ هغه تاییدو. له دې سره د جنبش روشنایی په نامه د یو غورزنګ غړی داود ناجی وایي چې د محقق دا څرګندونې د ملي ګټې خلاف دي او حکومت باید دا هر اړخیز وڅېړي، نه یوازې دا چې هغه رد کړي. بلې فریبا.
بلې ډېر زیات مننه کوم یوسف زدرانو. په همدې تړاو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان هم د ښاغلي محقق دغه څرګندونې د ملي ګټو خلاف بولي او له افغان دولت غوښتنه کوي چې باید د اجرایه ریاست دوهم مرستیال څارنوالۍ ته معرفي سي. له دې ډلې حاجي سید داود سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د ښاغلي محقق څرګندونې رد کړې دي او د هغه شخصي نظر بللې دي، نو ستاسو نظر په دې اړه څه دی ښاغلي داود؟ وای
زما په اند باندې د دې راډول او نه راډول یو ډیر ساده او سطحي خبرګون دی. د دې مسلې باید ډیر زیات پلټنه وشي. هغه په دې معنی چې دلته امریکایانو ته هم کوم آبرو عزت نه پاتې کیږي، هغه په دې معنی چې خلک د امریکایانو پیسې واخلي، هلته ځي د ایران د میکروفون د امریکا په د ایران په ګټه خبرې کوي او د امریکا او د افغانستان د ولس په تاوان خبرې کوي. یعنی دا په دې دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي چې ډاکټر عبدالله یا اشرف غنی دا مسائل رد کی. دې سره باید قانوني چلند وشي زما په نظر.
ښاغلی محقق، د دې ترڅنګ چې یو لوړ پوړی افغان چارواکی دی، بلکې یو سیاسي سیره او د یو حزب استاذ هم دی، او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د شیعه مذهب ورونو استاذولي هم کوي، ستاسو په نظر باندې د محقق دا خبرې د شیعه مذهب نظر هم کیدی شي او کنه؟ او تر ټولو مهمه دا ده چې د ښاغلی محقق دغه څرګندونې په افغانستان کې د شیعه مذهب په راتلونکي باندې څومره بد تاثیرات او منفي تاثیرات غورځولی شي.
تاسو خپلې باندې پوهېږئ چې د جهاد په دوران کې د شیعه مذهب تقریبا اته حزب وو، یعنی په هغوی کې یو حزب محمد محقق دی. نور حزبونه په هیڅ صورت سره نه د جهاد په دوران کې او نه په تیرو شپاړسو کلونو کې دې سره هم نظر دي. هغه په دې معنا چې دا د دې خپل نظر دی او د دې نظر سره هغوی هم غبرګونونه ښودلي دي، مخالفتونه یې کړي دي. دلته تاسو پوهېږئ چې لا افغانستان کې د روسانو په حواله لزره د ایشان وجود لري، په جماعتونو باندې، په تکیخانو باندې، په شفاخانو باندې هغه خلک عملي کوي. نو زه فکر کوم چې دغه خبرې چې دی کړې دي دا نور هم هغوی ته دغه زمینه برابروي چې هغوی باید په دغه قومونو باندې او په دغه د دې مذاهبو په نورو خلکو باندې په دې چې په انتحاري عملونو کې تاسو ګورئ هغه کوم سړی چې ډیر مطلوب دی هغه پاتې کیږي او نور بې ګناه خلک پکې ځي.
ډیره زیاته مننه جی صاحب. یو شمېر سیاسي احزاب او د شیعه مذهب استاذو هم د محقق دا څرګندونې رد کړې دي. تیره ورځ د افغانستان ملي شورا هم د محقق څرګندونې رد کړې او د ملي ګټو خلاف عمل وبللو. ستاسو په نظر باندې افغان حکومت باید اوس په دې برخه کې څه وکړي؟
زه فکر کوم په لومړي ګام کې خپل تاسو پوهېږئ چې دلته موږ څارنوالي لرو، ستره محکمه لرو، وزارت عدلیه لرو. اول خو دا اجرایه پوست چې دی دا لکه رئیس جمهور غوندې یا معاون دی، ولسمشر غوندې، دوی کوم تضمین نه لري چې د دوی نه د پښتنې او ګرویګنې ونه شي. زه فکر کوم چې دې سره قانوني چلند دا دی چې دا باید عدلي قضایي ارګانونو ته معرفي شي. هغه په دې معنی که دلته باد دی نه هره پیښه کېږي مسؤلې استاد محقق دی.
افغانسیاسی کارپو حاجی سید داودو.
آزادی رادیو لوونه تر وو.
دوستان وسم یو تازه خبر ته تاسو پام راړو. په جوزجان د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوسټو د داعش ډلې بریدونه کړې دي چې همدا وسم جګړه دوام لري. له جوزجان ولایت څخه زموږ همکار عالم رحمانیار همدا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. عالم رحمانیار، خبرونه ته شرح لست که تاسو د دې بریدونو په اړه راته ووایاست چې دقیقاً څه وخت پیل شوی دی او تر اوسه پورې آیا کوم تلفات لري کنه لري، څنګه وضعیت څنګه دی؟
با تقدیم سلام همکار عزیز، حوالی ساعت ده قبل از ظهر امروز جنگجویان داعش بالای پوسته امنیتی سنگر در قریه اولاد و پوسته های امنیتی که اردوی ملی در آن مستقر هستند، قریه بتاو و آقکمر ولسوالی درزاب ولایت جوزجان حمله کردند که جنگ به شدت آغاز شد. باز محمد داور ولسوالی درزاب گفت که در نتیجه این جنگ که فعلا هم جریان داره، یک نفر از اردوی ملی و یک نفر از هم مردمان ملکی کشته شده. ولسوالی درزاب از طریق تلفن لحظات قبل گفت
بله. ډیر زیات مننه کوم عالم رحمانیه روچی د جوزجان ولایت له درزاب ولسوالۍ څخه د ملي اردو پر پوسټو د داعش ډلې د بریدونو په اړه جزئیات راکړل. البته لکه څنګه چې دوی ویل چې د درزاب په ځینو سیمو کې پر پوسټو باندې بریدونه شوي دي او د چارواکو په وینا یو سرتیری په دې نښتو کې وژل شوی دی او یو هم ملکی کس، او دی وایي چې جګړه اوس هم دوام لري. د دې موضوع په اړه جزئیات به د ازید د په راتلونکو خبرونه کې تاسو ته نور جزئیات وړاندې کوم.
ازادي رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
زموږ اخلاق ازادي رادیو ری دوستان اوسم ورځې وي سیمه ایزه مسله ته. په پاکستان کې د یو اسلام پال افراطی ګوند پلویانو نن ورسته لاغه خپل مظاهره پای ته ورسولې چې د پاکستان د قانون وزیر ل خپل دندې استعفا وکړه. پاکستانی چارواکي وایي د اعتراضونو مشرانو موافقه کړې چې د کورنۍ جګړې په څیر د حالات مخنیوي وکړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا اوس احمد تکل په استوديو کې را سره دی. تکل سب خبرونه ته شرغلې، تاسو دغه موضوع تعقیب کړئ، د آیا د پاکستان د قانون د وزیر استعفا تایید شوی ده؟
تایید شوی ده. د تحریک لبیک یا رسول الله د ګوند چې یو اسلام پال افراطی ګوند دی، د دې ګوند پلویانو نن سهار وروسته له هغه خپل مظاهرې پای ته ورسولې چې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد له خپل دندې استعفا اعلان کړه. البته تاسو پوهیږئ چې دوی تقریبا له دوه اونیو راهیسې د اعتراض کوونکو اسلام آباد ته نږدې په فیض آباد سیمه او نورو ښارونو کې اعتراضونه پیل کړي وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال نن د اسلام آباد د سترې محکمې رئیس شوکت صدیقي ته وویل چې حکومت د اعتراضونو له تنظیمونکو سره یوه موافقه لاسلیک کړې چې له مخې باید د کورنۍ جګړې په څیر د یو حالت مخنیوی وشي. د دې ګوند مشر خادم حسین رضوی هم په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د دوی پلویان خپل تحسن سمدستي پای ته رسوي. رضوی د پوز له مشر جنرال قمر جاوید بجوا څخه مننه وکړه چې له حکومت سره د دې موافقې په برخه کې منځګړتوب کړی چې د دې موافقې له مخې د قانون وزیر استعفا کوي او دوی به خپل اعتراضونه پای ته رسوي. رزوی پر خپل پلویانو غږ وکړ چې خپل خیمه او وسایل راټول کړي، خو تر هغه پورې د انتظار وکړي چې د دوی نیول شوی فعالان ملګری راخوشي کیږي او بیا د ویل چې ټول به په ګډه خپل اصلي ښار لاهور ته چې د ګوند اصلي مرکز دی یو ځای ستانه شي. د موافقې له مخې تحریک لبیک یا رسول الله موافقه کړې چې داسې فتوا به نه ورکوي چې د قانون د پخواني وزیر ښاغلي حامد ژوند ته خطر پېښ کړي.
بله، تکسب د قانون په ماده کې خو هسي هم مخکې بدلون راغلی و، نو اعتراض کوونکو نور څه غوښتل؟
د پاکستان د قانون وزیر د لوري د قانون په ماده کې د بدلون کبله بخنه هم غوښتي و او ویلي و چې دا یو سهوي و، یعنی سهوه و، یعنی سهوي په متن کې راغلي سهوه و او اوس دوی اصلاح کړي ده. خو اعتراض کوونکو بیا هم خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ او ویل چې د حامد د استعفا تر وخته به دوی کیننی او خپل اعتراضونو ته به دوام ورکړي. دوی د پلازمینه اسلام آباد او راول پنډی ترمنځ په فیض آباد سیمه کې د تحسن خیمه لری نه کړې او د دواړو ښارونو ترمنځ لوی لارې بند کړې وه. اعتراض کوونکو د پاکستان د پارلمان د وکیلانو هغه اصلي مسله چې دوی اعتراض پې کاو دا و چې د لوړې په قانون کې د وکیلانو د لوړې په قانون کې د هغې مادې د بدلون په وړاندې اعتراض کوو چې د دوی په وینا پر ختم نبوت د باور ټکی ترې ستل شوی او دوی غوښتنه کوله چې د قانون وزیر باید استعفا وکړي او په دې مسله کې تورنو کسانو ته د جزا ورکړل شي. البته په دې مسله کې څارونکي په دې باور دي چې دوی وایي د پاکستان حالات دومره نازک دي او دا مسله په ډاګه کوي چې په پاکستان کې حتی یو کوچنی اسلام پاله افراطي ډله هم کولای شي چې پر حکومت فشار راوړي او دې ته مجبور کړي چې خپلې غوښتنې پرې ومني.
بلې ډېر زیاته مننه کوم احمد تکل چې په پاکستان کې مو د مظاهرو د پای ته رسېدو په اړه جزئیات ورکړل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورسی، پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. او اوس هم د مرزي احمد زید څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د مالی وزیر تیر ورځ د آسیا پراختیا بانک له رئیس سره د سباندې سلور سلویخت میلیونو ډالرو پر زخت د لمریزې برېښنا د سټیشن جوړولو تړون لاسلیک کړ. د مالی وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته ویل دغه پروژې له مخې به د سروبي ولسوالۍ په نغلو سیمه کې د شل میګواټه په ظرفیت د شبکې دننه د لمریزې برېښنا یو سټیشن فعال شي.
دغه پیسې به د سروبي د نغلو په سیمه کې د شل میګواټه ریز برښنا د جوړولو لپاره کارول کیږي.
کاغلی رحیم زای وای دغه پروژې په بشپړې دو سره به په کابل او جلال آباد کې د برښنا د کمښت سونځه تر یو حد هوار شي. د لمریز برښنا د تولید غیسیشن و دیو کال په اوږدو کې نږدې 15,430 میګاوات لمریز برښنا تولید کړي. په نورستان کې د اوبو رسولو دوه لوی پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي لطف الله راشد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د اوبو رسولو دغه دوه پروژې د کرنې وزارت د پراختیا بودیجې د سباندې 8 میلیون افغانۍ په لګښت جوړې شوې. ښاغلی راشد وایي د اوبو رسولو د دغو پروژو په فعالیت سره به سباندې 650 جریبه ځمکه خړوبه او 300 کورنۍ ترې ګټه اخلي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریځې یو 3.5 بوجۍ 1250 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1080 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1050 او 1 لیتر ډیزل په 950 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 30 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ.
له مرزی احمد زید خان مننه. دوستانو لکه چې د دې خبرونې په سر کې مو واوریدل چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیژلو سټایل د افغان او د افغان حکومت او ملت نظر نبولی او په دې اړه د حجی محمد محقق چې د شغل عبدالله دوهم مرستیال دی دغه ترګندونی دغه شخصي نظر ولرلی وو. په همدې موضوع باندې د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو هم تبصرې او مقالې خپرې کړې دي چې حمید مومند دی مهم ټکي راخیستی دي.
په کابل کې خبردونکو خپلواک ورسپنو نن تر ډیره په ایران کې د اجرایه ریاست د دوه مرستیال په سرګندونو بحثونه کړي او په دې اړه د بیلابیلو اړخونو خبرګونونه راخستې دي. ملي ارمن ورسپنې په مطلب کې د اجرایه ریاست د دوه مرستیال د سرګندونو په اړه چې په سوریه کې د افغانانو د جګړې ستاینه کړې د ملي شورا خبرګون راغستې چې د ورسپنې په وینا خورا توند ورسپنې لیکلې ده چې دواړو جرګو د محقق سرګندونې د افغانستان د بهرني سیاست او د ملي ګټو په خلاف بللې او په دې اړه د سیړنو غوښتنه کړې ده. ورسپنې وړاندې د مشرانو جرګې د رئیس او د ولسي جرګې د مرستیال په حواله لیکلې ده چې هیڅوک دا حق نه لري چې له هېواده بهر د ملي ګټو په خلاف عمل او سیاسي تجارت وکړي. ویسا ورځپاڼې هم د محقق د څرګندونو په اړه د ملي شورا غبرګون ته په اشاره په یو مطلب کې لیکلی دی چې د شورا دواړه جرګې د څرګندونې د ملي ګټو په خلاف او د اندېښنې وړ بللې دي. ورځپاڼې په یو جلا تحلیلي مطلب کې د محقق د څرګندونو په اړه ځینې پوښتنې پورته کړې او په افغانستان کې د داعش لخوا د شیعهګانو په وړاندې تیرو حملو ته په اشاره لیکلی دی چې دا ډول څرګندونې ممکن د ورته نورو خونړیو حملو لپاره پلبو ګرځي. ورځپاڼې د سوریې جګړه د نړۍ د لویو ځواکمنو هیوادونو په ګډون د سیمې د ګڼو هیوادونو ترمنځ جګړه بللې چې په اړه د افغانستان په ناپیلتوب ټینګار کړی دی. خو ورځپاڼې له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د محقق د خبرو په اړه لاپروایي ونه کړي، بلکې له ده جناب د پوښتنه وکړي چې د چا په صلاحیت د افغانستان د بهرني سیاست په خلاف څرګندونې کړې دي. مسیر ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې په تهران کې د هغې غونډې انځور هم خپور کړی چې پکې محقق د ایراني چارواکو سره یو ځای لیدل کېږي. ورځپاڼې د همدې انځور نه پورته په غټو ټکو سره لیکلی دی چې د محقق څرګندونې د ملي ګټو په خلاف او د داعش ډلې په ګټه دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې محقق په خپلو دې څرګندونو سره په افغانستان کې د داعش ډلې جګړه توجیه کوي او د ورځپاڼې په وینا دا ځکه چې له دې داسې برداشت اخیستل کېږي چې ګواکې عراق او سوریه ته افغانان د دوی په خپله خوښه داعش پسې ورغلي دي. ورځپاڼې دا خبرداری ورکړی چې په دې مسلې د حکومت خاموشه پاتې کېدل به دا معنا ولري چې داعش او نورې ډلې باید افغانستان ته راشي او وحشت وکړي. ورځپاڼې لیکلی دی چې د محقق قصه خو روښانه شوه، خو اوس باید د حکومت قصه هم روښانه او په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. د هرت اف ایشیا انګلیسي ژبې ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې د اجرایي ریاست د دویم مرسل څرګندونو ته کتنه کړې او لیکلی دی چې محقق په سوریه کې د بریا په خاطر د فاطمین جنګیالیو ستاینه کړې ده. ورځپاڼې لیکلی دی چې محقق په خپلو څرګندونو کې له افغانانو، پاکستانیانو، ایرانیانو او د نورو هیوادونو د جنګیالیو مننه وکړه چې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې. ورځپاڼې د مطلب په دوام د محقق د څرګندونو په اړه پورته شوو غبرګونونو ته هم کتنه کړې او لیکلی دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د محقق د څرګندونو په سر تاوده بحثونه روان دي. ورځپاڼې په دې اړه دوه مهم غبرګونونه راخیستي چې ویلې دي محقق په دې څرګندونو سره د سوریې په جګړه کې د افغانانو ګډون تایید کړ او په دې ډول داعش ته په افغانستان کې د جګړې بلنه ورکړه چې د یوې بلې نیابتي جګړې بنسټ کېښود.
دوستانو زموږ غله ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفه 1290 او د اف ام پر 3.15 صفه خبرونه لري چې د افغانستان پر ټولو سیمو کې په صفه وځي ډول اوریدلای شي. اوس هم د ساينس نړۍ ته ورځو. ساينس په هن وایي دوی اوس کولای شي چې د جالي او اصلي هنري آثار ترمنځ توپیر وکړي. دا چې څنګه اسمت سروان بیرته
په نړۍ کې د هنري او تاریخي آثارو پیژندل د ډیرو لپاره په یو چیلنج بدل شوی دی. جالکاران په داسې چلونو پوهیږي چې ډیر تکړه خلک تیر باسي. اوس ساینسپوهان له مصنوعي ذهن څخه په استفادې د اصلي او جعلي هنري او تاریخي آثارو په پیژندلو بریالي شوي دي. په هالند کې د راجرز پوهنتون څېړونکي وایي په مصنوعي ذهن جعلي او کاپي شوي هنري آثار معلومېدای شي. د دوی په وینا له جوړ شوي مصنوعي ذهن څخه د پیکاسو، اندري ماتیس او یو شمېر نورو نامتو انځورګرانو د 300 انځورونو د پیژندلو لپاره کار واخیستل شو او اصلي انځورونه د هغوی د برس د حرکت له مخې وپیژندل. دوی دغه راز د سترو انځورګرانو په نوم جعل شوي انځورونه وموندل. په نړۍ کې ډیر ځلې د سترو انځورګرانو جعلي انځورونه جوړ شوي او په میلیونونو ډالرو پلورل شوي دي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د لندن د ساوت ای بیز لیلامونو مؤسسې وویل هغه انځور چې د نامتو هالنډي انځورګر فرانس هالس په نوم په نږدې 8.5 میلیون پاونډ پلورل شوی و جعلي دی. ساوت بیس وویل چې دغه انځور چې ناپیشندوی سړی یا ان من نومیږي لابراتواري معاینه وشوده چې جعلي دی. د دې انځور په اړه څېړنه وروسته له دې پیل شوه چې وویل شول د هغې پلورونکی تښتېدلی دی.
ستاسی پیغام ستاسی غږ.
وعلی سلام علیکم زهم ازلال کنر و دانگرام لسوالی نخبری کن اولوز جانوی دانگرام لسوالی دا جکم غنم را غدی دا طول ملکان و جاو زان لوال و غریبان تا هیچ وار نکرد باید دی بختن وشه او کونیش نو من بطور بواس دا غم ایتم دواشن
الو السلام علیکم زاب الولی درزگان ولایت چاچنول سوالی ته خبره کوم زما دا پیغام دی حکومت ته چې د افغانان د سوریه جنگ ته ځي دوی د سوریه جنگ ته نه ځي خپل په ولایت کې دی خپل په دولت کې دی عسکری وکي السلام علیکم
زه شنګول د زابل ولایت د چوفان ولسوالۍ خبره کوم مله حکومت ته دا خواهش لرو چې او د موږ سره کار پخ کړي دورې موږ ته کلینیک فعال کړي دا خدای په امان
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه او شکایتونه مو اوریدل په کابل کې دولس بجې او دېرش دقیقې سوې یو ځل بیا له نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو
د لوګر ولایت چارواکي وایي د ازرې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وو وسلوال وژل شوي دي د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په اروزګان ولایت کې یو دېرش سخت دریزي وسلوال وژل شوي ده خبره د 215 اتل قول اردو مطبوعاتي دفتر کړې ده د راپورونو له مخې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد نن استعفا وکړه او په دې توګه د اسلام پالو مترزینو چې له څو اونیو رئیس په اسلام آباد کې لارې بندې کړې وي او لمنتي ځواکونو سره په خونړي اخوډب کې ښکیل شوي وو اصلي غوښتنه پوره شوه د سوریه د بشري حقوقو د څار بریتانیا مشته ډلوي په سوریه کې د روسي د جټ الوتکو په هوایي حملو کې د یو شتو ماشومانو په ګډون 350 ملکیان وژل شوي دي د روسي د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا ډلې د ارجنټاین دی و لا درکه شوی او تل د مندن لپاره د پلټنې له عملیاتو سره مرسته کوي په دغو عملیاتو کې څوار لسی وادونه برخه لري د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس برما او بنگلاديش ته د شپږورځني سفر په ترڅ کې نن رانګون ته ورسېد نو موري په دې کتنې سره هغه بحران له نږدې ګوري چې په نړۍ کې د کډوالو یو لوی بحران بلل کیږي
مننه کوم نوریاس نوری دوستانو تاسو کولی سئ چې دغه خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم وګورئ پاته مو د azadiradio.com یا azadiradio.org او سم د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام د خبرېدو وخت را ورسېدی د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی را سره په ګټه ووري
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني زاد النافع همت او زموږ همکاران د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو د دې اونۍ په خبرونه کې راپور لرو چې وای د هلمند ولایت په سلور ولسوالیو کې د افغان او ناتو د ګډو هوایي بمباری په نتیجه کې د هیروئین جوړولو 22 کارخانې ویجاړې سوي دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهر کې مهمه پیښه تر اگرځو چې رقیه علیزه وړاندې کوي
افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د 12 هوایی عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو د تولید ستري کارخانې ویجاړې کړې دي د هلمند والی ویاند عمر ځواک د پنځبه پورس ازادي رادیو ته وویل د افغان او ناتو ګډو نظامی ځواکونو په تیرو 15 ورځو کې په موساکالا دیشو کجکی او واشیر ولسوالیو کې د هوایی بریدونو په ترڅ کې د نشي موادو د تولید 22 کارخانه بمبارد او لمنځه وړي دي د یادونې وړ ده چې د چهارشنبه په شپه د بهرامچی په سیمه کې وروستۍ هوایی برید وشو چې دوی کارخانه ویجاړې او د دولت یو ولس وسلوال مخالفین یې ووژل په دې اړه نور تفصیل به وروسته په راپور کې واوري د ننګرهار ولایت پولیسو 104 کیلوګرامه چرس نیولې دي د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ته وویل دا مواد په دوو بیلابیلو عملیاتو کې د رودات ولسوالۍ په سیمه کې نیول شوې دي
دا په کورولا موټر کې ځې پځې شو او غوښتل چې د غنیخیر ولسوالۍ مارکو سیمه ته ولګدوي دا کشف او تر لاسه کړی دي خو په تور باندې څوک نه نیول شوی پولیسو اطلاع کوونکی تښتیدلی وو
دا یادونه ورده چې څمو د مخکې هم د ننګرهار پولیسو 300 کیلوګرام چرس پر رودات ولسوالۍ کې نیولې وو او د ونی ورستې پیښه دا ده چې د بغلان ولایت پولیسو د 10 کیلوګرام نشه مواد په تور درې تنه نیولې دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان زبی الله شجاع وویل د درې کسانو 10 کیلوګرام نشه مواد له اندراب ولسوالۍ څخه پولی خمری ته انتقالول چې د دوشي پله په سیمه کې ونیول شول. د ښاغلی شجاع په وینا پیښه د څېړلو په حال کې ده چې د څېړنو تر بشپړېدلو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته ولېږل شي.
رقیه علیزی و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د هلمند په څلورو ولسوالیو کې د افغان او ناټو ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې د هیروینو د 22 کارخانو ویجاړېدل. د یو داسې ماشوم په اړه راپور لرو چې په اته کلنۍ کې په نشو اخته سوی دي. د احتیاط په اړه له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه لرو. د خیال محمد په نوم یو معتاد وایي چې اوس په کور او ټولنه کې هغه پخوانی اعتبار او نیک شهرت نه لري.
داسې چاته درېدلی یم چې هغه د هغه خرچه ما باندې وو او موږ ته ودرېدلم چې ما سره پیسې نشته ته یو سل روپۍ ماته راکړه.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
جمال خدای دې ځواني مرکه زمان دې سپین سر ته دې هم ونه کتل.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د ولسي جرګې غړي او نظامي کارپوهان د نشي موادو د جوړېدو د کارخانو پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو هرکلی کوي. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې غړي عبدالجبار قهرمان د نشي موادو د کارخانو د ویجاړولو تر څنګ افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاق د مخنیوي غوښتنه کوي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو د مالي سرچینو له منځه وړلو لپاره د نشي موادو د سترو کارخانو له منځه وړل ضروري ګڼي. د نشي موادو د سترو کارخانو له منځه وړلو لپاره له یوې اونۍ راهیسې د افغان او ناټو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په جاره زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزه وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت او کابل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ځواکونو قمندانۍ وایي په هلمند ولایت کې له یوې اونۍ راهیسې د نشي موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره هوایي عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې په څلورو ولسوالیو کې د نشي موادو د تولید 22 کارخانې ویجاړې کړې دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالجبار قهرمان د نشي موادو د تولید کارخانو د ویجاړولو لپاره یوازې هوایي بریدونه کافي نه بولي. ښاغلی قهرمان وایي په افغانستان کې د نشي موادو د کښت او تولید له منځه وړلو لپاره باید له ګاونډیو هیوادونو څخه د کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. ښاغلی قهرمان زیاتوي چې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې همکاري ډیره مهمه ده.
نړیوال خپل په مارکیټ کې د دې ته د تقاضا په بندولو باندې کار وکړي چې هلته تقاضا نه وي دلته خلک کوي نه، او که د هغه ځای څخه تیزاب را نیسي دلته بیخي د پروسس مرحلې ته دا شی رسیږي نه.
دې واقعیت ته په پام سره چې نشي مواد د دولت د وسلوالو مخالفینو له مالي سرچینو څخه ګڼل کیږي، امنیتي کارپوهان د هیروینو د تولید د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او امریکا د ګډو ځواکونو عملیات ګټور ګڼي. د کورنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان په کال کې د نشي موادو له لارې په لسګونه میلیونه ډالر ترلاسه کوي چې د دې عملیاتو پیل کولی شي د مالي سرچینې له منځه یوسي.
مواد مخدر یک اقتصاد جرمی بسیار کلان است، سالانه
نشه ای مواد یو ډیر ستر جرمی اقتصاد دی او له همدې لارې په کال کې 200 میلیونه ډالر د تروریستانو جیبونو ته ځي. کله چې د دوی پر سترو هدفونو د عملیات تر سره شي د خپل د دولت او د افغانستان په ګټه ده، ځکه چې د دولت د وسلوالو مخالفینو مهمه سرچینه لمنځه ځي. ضروری ده چې اغیزمن عملیات تر سره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هلمند والی حیات الله حیات په وینا له یوې اونۍ را په دې خوا د افغان او ناټو د ګډو هوایي ځواکونو عملیات پیل شوي او په کجکي، موساکله، واشیر او دیشو ولسوالیو کې دوام لري. د نشي موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د امریکایي ځواکونو عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت او نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې د نړیوالې ادارې د سروې له مخې د کوکنارو د کښت تر څنګ په 2012 میلادي کال کې د تریاکو تولید هم 9000 ټنو ته رسیدلی.
عباد الله حنانزی وچی په هلمند ولایت کې د ناټو او افغان هوایي ځواکونو د هوایي بریدونو او هیروینو د 22 کارخانو د ویجاړېدو په اړه راپور راوړوه. څرنګه چې دا په دې وروستیو څو کلونو کې د هیروینو د کارخانو پر ضد ستر هوایي بریدونه بلل سوي، نو یو لړ غبرګونونه یې هم راپارولې دي. زموږ همکار مرسلین ارسلان په دې اړه په افغانستان کې د ناټو د پخواني مشاور شفیق همدم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې چې دا هوایي بریدونه څومره موثر دي.
مخدره موادو پر وړاندې چې هر نوع اقدام وشي، زه فکر کوم چې ډېر موثر دی، ځکه چې دغه مخدره مواد له لارې طالبان خپل شپېته سلنه مصارف ترلاسه کوي. دا ډېر په موقع موثر دا مو چې زه فکر کوم چې دا نه یوازې د مخدره موادو د کمښت، بلکې د افغانستان پر امنیت باندې هم خپل مستقیم تاثیر ولري.
د ملکی تلفاتو په اړه څونه ویره شته د دینه چې د دې کارخونو د هدف ګرځولو پر مهال ملکی تلفات رامنځته شي؟
بدون شک چې دغه لابراتوارونه چې په نښه شوي دا د تقریبا د سلورو څخه تر 1500 لابراتوارونو له جملې څخه ده چې په ټول افغانستان کې فعالیت لري. دغه سلسله د دې لپاره چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې نه مخنیوی وشي په ډېر دقت سره پر مخ وړل کېږي، او تقریبا په درې مرحلو کې دغه عملیاتونه ترسره کېږي. چې هغه لومړنۍ مرحله استخباراتي معلومات دي، دویمه مرحله کې مشترک همغږي ده د افغان امنیتي ځواکونو د اطلاعاتي ځواکونو ترمنځ، او په پای کې درېمه مرحله کې دقیق عملیاتونه طرح کول ده. لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل چې په دغه تیره په تیر برید کې امریکا متحده ایالات خپل د ډیرو قیمتي پروازونو څخه چې هغه د B-25 او F-22 الوتکې څخه کار اخیسته، چې د امریکا متحده ایالاتو د ډیرو قیمتي پروازونو له جملې څخه ده، کولای شي چې نښې یا اهداف په ډیر دقت سره
لمنځوي سي. په افغانستان کې خو تنه کښت کیږي او تولید هغه ته له بهره کیمیاوي مواد راول کیږي، څونه اړتیا لیدل کیږي چې د کیمیاوي موادو له قاچاق سره د سره مبارزه وشي او له بهر افغانستان ته د واردو مخه ونیول شي؟
البته چې دا موضوع هم د نوې ستراتیژي کې په پام کې نیول شوی. د امریکا متحده ایالاتو په نوې ستراتیژي کې چې جنیوا سره پاره ده، د کې مشخصا د اصل د جنایي ډلو ته هم اشاره شوی، هغه هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې، په دې معنی چې جنایي شبکو او مافیایي شبکو سره هم مبارزه وکړي. وروستۍ استخباراتي ارزونې دا ښیي چې په افغانستان کې 14 مافیایي ډلې فعالیت کوي، یوازې 2 مافیایي ګروپونه په هلمند کې فعال دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
وځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه غړندۍ او لاچې دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهور کاروان خبرونه اوري. افغانستان په نړۍ کې د نشي موادو لستورو تولیدونکو هیوادونو څخه دی چې ورځ پر ورځ د محتاجینو شمیر زیاتیږي. په دې محتاجینو کې ماشومان هم شامل دي چې شمیر یې 100,000 ته رسیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلان د ماشومانو د نړیوال ورځ په مناسبت د یو داسې موتاد ماشوم د ژوند انځور وړاندې کوي چې له 2 کالو راهیسې نشه کوي. دا ماشوم چې ځان ازادي راډیو ته د خپل اسینو پر ځای مشتاق معرفي کوي، د خپل ترخه ژوند کیسه کوي. دا راپور محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
اندیوالایم پیشکاری میکنن بس ما را بیای پیشکاری کنم، خبر نداشتیم که مواد مخدر است.
مشتاق 15 کلن ماشوم ده چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې د شپږم ټولګي زده کوونکی و. او کاله مخکې د خپلو همزولو لخوا په سګریټو، چرسو او څه موده وروسته په شیشه یا کریستال معتاد سو. مشتاق تر نشې مخکې د زده کړې تر څنګ لګچکار سره شاګرد و. استاد به یې د ورځې 800 افغانۍ مزدوري ورکوله. مشتاق د ښوونځي د لګښتونو سره سره له خپلې کورنۍ سره هم مرسته کوله، خو له نا اهلو همزولو سره ناستې په نشو اخته کړ او هر څه یې له لاسه ورکړل.
په
شپږم ټولګي کې وم چې معتاد شوم. دوه درې ورځې مې له ملګرو سره پوډر وڅکول او 800 افغانۍ مې کار کاوه. په هغو به مې شیشه، پوډر او چرس اخیستل او هغه به مې تر سهاره په کور کې څکول. سهار به خلیفه راته زنګ ووهه چې کار ته راشه. کله چې به له استاد سره کار ته تلم، مازدیګر به مې بیا په هغو روپو پوډر اخیستل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې ګډه سروې ښیي چې په دې هیواد کې 100,000 ماشومان عملاً په نشو اخته دي، او د هغو ماشومانو شمیر تر دې هم زیات دی چې په غیر مستقیم ډول د نشه یي موادو له امله زیانمن شوي دي. مشتاق هم یو له هغو ماشومانو څخه دی چې په خپل شاوخوا کې د نشه یي موادو اسانه پیدا کېدلو او نه اهلو همزولو له لاسه په نشو اخته شوی دی.
یوانی
ممیاش چی می شیشه وز کول خوانزای می پری خود هرزای چی بکی ناستم ماشومانو برابندیغه گونه کول چی موتا دی اوزه بشار می دم خوانزای می پری خود یوازی کار تا بطلم او نشایی مواد بمی چی کول لکورانی چی خواب می هم پیسی اخیسته پا کور که بی را تا ویل ترچو بدا عمل کبی.
لمشتاق چی خمی او پختل چی تر موتا دی که دل او رست چی شیل لاس ور کرل.
اول که می پودر زدم خو مادرم گفته گفته شیر خدا برات نمی بخشم.
لومړی چې می پودر وڅ کول مور می راته ویل ترڅو چې پودر څ کوي خپلې شیرې نه در بخم. خوانځای می پری خود هغه انډیوالان چې فوټبال می ورسره کاوه هغه می له لاس اور کړل. یوازې شوم ملګرو برا باندې خندل ویل به ته پودری شوی او ما به هم سرخ کته واچاوه او روان بشوم.
د ځوانانو او ماشومانو ترمنځ د نشې زیاتوالی د دې لامل سوی چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د رسمي مرکزونو ترڅنګ په کورونو کې هم د درملنې پروګرام پیل کړي. د دې پروګرام هدف د هغو ماشومانو او ښځو درملنه ده چې د بېوزلۍ له امله د درملنې مرکزونو ته نشي ورتلای.
محمد ایاز ترنکو چې د مشتاق په نوم د یو معتاد ماشوم راپور یې راوراوه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه خلک په نشو اخته دي، نو له دې امله د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندل یوه جدي او مهمه مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شی د احتیاط سبب کیږي، څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډیر خطرناک دی. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځیدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره ازرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کیږي، دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده؟
احتیاط یو وابستګي یا تکیه کولو ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندگی روزمره کړنه ډیره سخته وي، علاج یا وی ډول سندروم ته ضرورت لري. او عادت ها حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولې رواني په لحاظ باندې اخیستل کیږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولای شي سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکی په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دوه ډوله دی. په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمي دی. جسمی مثلا په وینه کې د مواد غډیږي یا د خمارې حالت چې په مریض باندې راځي، هر مواد استعمالي د ویډرول سندروم ته ضرورت لري. چې جسمی معتاد دی هم سره پڅنګ کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې دوی ذهن پورا درک نشي کولای، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب غډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د احتیاط عوامل په دوه ډول دي، یو ظاهری ورتوي او بل باطینی. ظاهری کې خو موږ تاسو ټول پویږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګ دي توپ دی، کورنۍ تاوتریخواله دی، جنگونه دي، د همزول فشار وي، بل خصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلي. او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم د مواد ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهی او ورنش چې ورتوي هغه باندې پوي نه وي، نو بیا هم رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي. د خوب لپاره مثلا اس اوریدل وی چیرې د ستابلیت د خوب شته دی، اگاهی د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګی لري او دا قرباني دوچار کیږي.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
بله صاحب، هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خولې نه نیولې، د غاښونو نه نیولې، تر د بولي او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمينه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حياتي عضو چې د انسان دي، دا ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغه مواد په اړه کراته معلومات
کړی سي احتیاط رامنځته کوي. هغه کوم مواد دي؟
چارس دي، هیروین دي، تاریاک دي، کریستال د شیشه چورتوي، موروفین دي، ځنې ټابلیټونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک اخلي، مثلا د انټي ډیپریسانټ مخکې د خبراوړون کې دواګانی دي، ډیزی پم شو، الپرازولم شو، تریمادول دي، سوسیګان پچکاری په نامه باندې چې ځینې ځوانان حتی مالی دل چې باغې موتاد دي، هغه ځنته وایي ټابلیټ کار پیدا شوی دي. خو همدغه بایس کې چې احتیاط رامنځته کوي.
د احتیاط پړاونه کوم دي؟
احتیاط خو په عموما درې پړاونه لري. چاول پړاوي تجربه په شکل یا تفریحي شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي، مثلا تفریح په شکل اوسي او عادت. دوهم پړاوي مقرر ډول دی یا روزمره اخیستل دي چې هغه وابستګي ور باندې لري، دو چار نوي. درېم جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر داغې خپل روزمره کارونه یا زندگی مختوي سي چې هغه بیا خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د ناشي حالت.
یو څوک څنګه وپويږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو کې دروغ وای، غیر حاضری کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سری وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې شکېدلې وي، سوری وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسېږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لیرې کېني، تشویش خفګان باندې اخته وي.
ایا کوم ځانګړي معاینات وجود لري چې دغه په مټ مو وکړای شو چې احتیاط تشخیص کو چې دغه کس په کومه نشه باندې معتاد؟
غیر د دغه نشه دانه خیال امه منغو خو دی او معتاد راځي و چې زه په هیڅ مواد وخت نه یم. ظاهري لباسیم جوړوي، فزیکی حالات هم خوي، رواني حالات هم خوي، مثلا کور کې قرباني فامیل مشکوک وي، نو بیا منګه دا یو لابراتوار ته معاینه د پاره ورقه ورکو، حالت معلومیږي، هم په یورین کې چې دا ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلومیږي، ولی مقدار یې معلومیږي.
د احتیاط په اړه مو د ډاکټر نور احمد بیان مرکه اوریده او اوس هم له احتیاط څخه د محتاجینو نړۍ ته سر ورسته کو. خیال محمد په کابل شهر کې ټیکسی چلاوه چې د یو ملګري لخوا په نشو اخته سو او له دریو کالو راهیسې پوډرس کوي. دی وایي چې اوس د ملګرو ترمنځ هغه پخوانی ګرانښت او اعتبار نه لري. دا چې د نور څه له لاسه ورکړي دا به خپله د لخولې واورو.
زما نوم خیال محمد دی، زه یم د کابل د ولایت. عمر مې تقریبا 18 کال دی، زده کړې مې مکتب خلاص کړې دي. اوله ورځ مې تریاک نه شروع کړ، بل اخر استا تریاک ما باندې تاثیر نه کول، مجبور شوم چې دا عمل ټول نشم درې کال کې ټول د کابل خار ډک دي. هر چیرته چلار چې ام پوډر دي او نشان دي، هر شی پیدا کیږي. پیسې چې ورکې کور شاته د راوړي، ما چې د شپې نیمه شپه مې کور ته راتل، بس هغه مور مې ډېر تشویش کول چې دا وخت درا تک نه دي، ته چیرته یې، چا سره ګرځې، څه کوې، دا کار دې سم نه دي. مور خو مور دي، مور په هر څه پاتې پیږي، او مور مې بیچاره ډېر تشویش کوه، ژړلې دي راته. د سرخان کې ډوډۍ ورکوي بي، داسې یو بې برکته شی دی. داسې چاته درېدلې یم چې هغه دغه خرچه ما باندې وو، او مې ته ودرېدلم چې ما سره پیسې نشته، ته یو سل روپۍ ماته راکړه. هغه راته وخندل چې څه وایې، څه وشوې، څومره پیسې در سره یې؟ هغه مصرفېږي، زر، دوه زره، درې زره، هر څومره چې در سره یې ټولې مصرفېږي. په هر څه کې تغییرات راوړي، په هډوکي کې، په مغز کې. بس پخوا زه داسې ورزشکار سړی وم، تقریبا درې کاله ما ورزش کړی دی، او داسې وشوم چې هلک مې ډېر خراب و، رښتیا زلا مې تور دي. نو بس دي چې د جمعې شپه بعضې ما د ماما زوی و، د تره زوی و، د ایمون کور ته راغلل، مونږ به هغې کور ته راغلل. زه داسې وشوم چې ایما د ماما زوی واده وشو، زه په هغه کې نه یم لاړ. همداسې په مړی کې، په ژوندی کې، په هېڅ شی کې زه خبر نه وم. ایما په نظر نشه ډېر بچ یو شی دی. خماري په حالت کې سړی داسې لکه مړ، پلار باندې نشي ګرځېدلی، ډېر انډیوالان مې درلود. خو په د آخر کې ټور لا باندې پوه شو چې دا سړی عملي شوی دی، انډیوالان هم دونه ماته امنیت نه راکوه. مهم شای چې دې اعتبار دې سړی چې یو وری اعتبار دلاسه ورکي، ټول ژوند دلاسه شي. پوډر داسې یو شی دی چې سړی یو وری پوډری شي، انډیوال دوست څه کوي، کورنۍ په چا باندې اعتبار نه کوي. کور شته، مور شته، کورنۍ شته، هر څه شته، خو چې هغه اعتبار کې مې وخت مخکې درلودی اوس نشته. په کور کې موټر رانه واخیسته، پیسې رانه واخیسته، چه راته پاتې نه شو. نو ژوند دې رادم تباه کړ، ستړی شوم د دغه ژوند. سړی چې خمار شي په هېڅ شی باندې درېغ نه کوي، وړه چې هلته مړی سړی ته پیسې ورکي، کفن راوړه، کفن پیسې د پوډرس کې.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو، دا دی ورو ورو د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخې ته نږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې د صفیه په نوم یو کلیوال سپینسارې شزه د علاج لپاره هندوستان ته روانېږي، خو په هوایي ډګر کې پولیس د هغې بکس ګوري او وروسته یې بندي کوي. دا چې د هغې په بکس کې څه دي او پولیسو ولې بندي کړه، دا به په ډرامه کې واورو.
المر لكم اخوارا وخود جمال دي خداي راولي
دائما دي خدر ولي السلام عليكم تروري سنگ اخي
وعليكم سلام ترى نزدشة جدفتان داي دي خكل كمزويا
جوانده واسه تروري
ترى ازا داغ توشاك بانده كينا
سايد دل دا تروري منانا خير سي
جمال زویا په دې باکس کې چی شي دی
هند دې باکس کې سبا ورسره درته وکم اول تخپل کې سره تا وکا وای چې له خیره سره هندستان ته روانه یې
هو زویا هندستان ته زم له خیره سره
خیریت خوبه یې هندستان کې څه کې لکه چې میلې ته ځه
دی غم میله می دې سی زویا په دې سپین سر میله څه کوم ناروغه یم
نو هلته په هندستان کې به څوک در سره یې
ته خو خبر یې چه انوار زوی می په هندوستان که ماسل دی
خواه انو پا لاره که با سوک در سره ملگره ای؟
دی لاره ملگره ای نلارم خدای می مل دی
بس خاله جان خدای دی پا خیر ورسوا انشالله چه حال تا دی علاج کیگی خواه داره تا وایش دا تایره تکت دکره او که
نه تکت سبا تا لخیر کوم
بس خاله جان تکت دی پا ماشو
نه زویا تکت زو پا خپلا اخلم پیسی لرم
پیسې د لزانه سره وساته د علاج لپاره زی داسې نه چې کم خرچ شي اوس درته وایي چې داسې خک لک بکس د سفر د لپاره پیدا کړو کنه
هو پیدا کړای می دی نورې لورې
بلې مور جانې
لورې تا زما د سفر بکس راوړه
سم ده مور جانې دا دې راوړم
خاله جان ان شاء الله چې د علاج تر څنګ به د ښه ساتم تیر شي هندستان خدمې لې زايده
میلا په بلا و هم مقصد سي جوړ اسم
ها داده موره بکس می راوڑا
وی ترور هندوستان تم دقا بکس در سراوڑی
ولی خان دی پا دی بکس سسوی دی
دا بکس دو دوم را لری سفر وال نده تراوهی میدان با دی رسیدون را مخ کش که دلی خارجی سفر خود دیر کلک بکس خوردی
نو زس خبر آوام تر دی مخ که خود زکم خارش تا نوام کللی
خیر روز غم مکوا داده ما بکس در تراوڑه ده خپل ټول کالی دی پکی واچوا خو کله چې لاغی خوارازی نو دغه سی خک کلک بکس ځان ته پیدا کا تو درېګه ز بکس درته خلاص کم دا داره تورته وګوره دا بکس هم خک کلک دی او هم غټ دی
په دې بکس کې دا کالی دی چا دی
په هندوستان کې زما یو انډیوال دی کله چې هلته ورسېدی دی به مخکې لاوایي میدان ته راغلی دا بکس به هغه ته ورکړي هغه هلک خپل موټر هم لري او ښه بلد هم دی په خپل موټر کې به د هوټل ته هم بیا ورسی
دا خو ډېره ښه خبره ده زویه زه هلته نابلدم یم او زما زوی هم نوی هندوستان ته تللی دی
ترورې هر څه به خدای اسانه کړي ښه خپل وړوکی بکس دې په دې بکس کې کېږده هلته چې ورسېدې خپل وړوکی بکس دې واخله او دا بکس به زما انډیوال ته ورکړي
خیر یوسې زویه خدای دې جنتی که چې زما کار دې اسانه که بیروبار دی دا میدان آوائی که
اجانهی بکس را که چه تلاشی کم
سمه دا تو درگه چه زه بکس خلاص کم
نه نه خلاص اول نغواری پرده پتای کیک دا ماشین خپلا تلاشی کوی
سمه دا 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 که میخود
تا دی پتی آقا سر تا ورشا چه بکس تلاشی شو وای خلا
سمه دا ورزم
اجانهی تصبر دی خوراشا دا بکس تا خپل دی؟
هو زما دی ولی
تا پا دی سپین سر قاچق کوی ها؟
زپوی نسوم دی چیش قاچق؟
قماندان صاحب
نازو جان وای چه خبره ده؟
پا دی بکس که ایروین دی دا دی تایی بگورا؟
بکس دی چا ده؟
دی بودهی دی چی تا تا مخامخ ولاره ده
خخا بودهی تا هم دی ایروینو قاچق کوی ها؟
کماندان صاحب دا بکس ما تا بل چه را کرده زه نه یم خبره چې په دې کې هیروین پټ کړی دی
اوس دا خبره پرېږده دا به وروسته معلومه شي چې هیروین د ستا دي که او د بل چا دي نازو
بلې قمندان صاحب
د بوډۍ لاسونه ولچکه او د تقی کوټې ته یې بوزه زه هم در ځمه درپسې
سمه ده دا دی قمندان صاحب
ای خدای جماله خدای دې ځواني مرکه زما دې سپین سر ته دې هم ونه کتل دومره ناروا هلک وې ما چې ویل ته ما سره مرسته کوې، تا خو زما په بکس کې یورین پټ کړی و. خدایا خدای دې مخه دوا، خدای دې ځواني مرکه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.